خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او د دې سره سره یو شمیر نور موضوعات هم تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه.
ستړي مشه ډومبه د وخت مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 منېټه د خیبر پښتونخوا په 355 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی او د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکا بهر. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. مشال ډیډو خبریال وایي سن صبح کې له تیرې وي ونې راهیسې روانه سخت ګرمۍ تر سهاده کم شوې. بیا هم پرون 14 کسانو سا ورکړې ده. بلخوا په ایدي مردخانه کې د مړو شمیره ډېره شوې او پرون نور نه پیژندل شوي 50 مړي خاورو ته وسپارل شو. د سن صبح د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 منېټه د خیبر پښتونخوا د سوار لزلو په 355 پولینګ سټېشنو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د انتخابات په هغه پولینګ سټېشنونو کې چرته چې سبد نظمي مخې ته راغلی وه. په دې اړه په پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال لیډو ته وویل
دا خو سوال دلی دی الیکشن کمیشن په دې باندې پوهان جولای باندې ریپول کېږي په هغه پولینګ سټېشنو باندې چې څنګه کې څه مکانی راغلي وي یا پولینګ بل شو پولینګ روکا شو یا چرته آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمند کړو هغه به انشاءالله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کېږي.
بلخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د سیاسي ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې د انتخابات د روجې نه وروسته وشي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې د صوبې د اسمبلی ځینو غړو پکې هم برخه واخیسته. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال لیډو ته وویل که چېرې مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکوي نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد او غزي.
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې کاغه موږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
تیر ورځو فقی حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټه ته رسیدلې ده. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړي غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغه صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بلوچستان حکومت لخوا په خپاره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسلک دي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسم سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ښې او تسلیم شوي دي. خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د تیونس حکومت په هیواد کې د غاتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. حکومت دا پریکړه وروستو لاغې کړې چې پرون یو وسلوال د تیونس په یوه سیلاني سیمه کې 9 کسان په ډزو وویشتل او وی وجل. د تیونس وزیر اعظم حبیب اسید تور لګولې دي چې دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ته رابلي او د کورنیو چارو وزارت به په یوه اونۍ کې دننه په هیواد کې اتیا جماعتونه وتړي. د تیونس په ساحلي سیمه کې د ترهګر برید پلا د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په دې برید کې وژل شوي ډېر کسان د اروپایي هیوادونو نه تیونس ته سیل ورغلي وو. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي که چېرې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتي ونه کړي نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلی شي. نوموړی دا خبرې نن د ایران د جوهري پروګرام په اړه د خبرو د آخري دور لپاره ویانا ته د رسیدو نه وروسته کړي دي. د ایران د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف او د امریکا د بارنو چارو د وزیر جان کیری ترمنز په دغه اړه خبرې اترې پیل شوې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د جوهري پروګرام په اړه د پای د خبرو لپاره د روانې میاشتې 13 نیټه ټاکل شوې ده، خو چارواکي تمه لري چې دا خبرې به دوه یا درې ورځې نورې هم وغځېږي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د یو داسې لوزنامې لپاره خبرې کوي چې په نتیجه کې به ایران خپل جوهري پروګرام وتړي او په بدل کې به ترې اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د شام د هسکی خار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوز او کرد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوې دي. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د سر د ادارې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو د جون په 15 نیټه د هسکی خار په هغه سیمو کې بریدونه کړي چې د حکومت په واک کې وو. دغه خار د حکومتي ځواکونو او کرد جنګیالو ترمنځ ویشل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,40,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سر اداره وایي چې نن کرد ځواکونو د دوو ورځو د جګړې نه وروسته د داعش ډلې وسلوال د کوباني ښار نه په شا تمبولي دي. او د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی. د دې ریفرنډم په ترڅ کې به د یونان ولس سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو کاروونکو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی، او که چیرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخستي نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانی قرضې ورکړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوړه ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري چارواکي وایي په سین صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. د کراچۍ په اړه تفصیل درکو.
هوا نو حبس ډېر زیات و، خولې به لکه چې رالې نو بالکل دا شانتې حبس شانتې خولې بار وخت په خولو کې سړی ډوبو، خو نن بهتر دا ده چې هوا چلیږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي په مرستو اخیستو کې لا هم مشکلات لري.
پیسے دا الرجی بیا دای څرنګ دنه خاطو شول واسه تماشاره اون دو خالته دو کیور کاول دی خور غریب خالته داس خلک چې د غیري پینا علاوه ایسا غاټلی.
او په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لور شړین خلاف مظاهرو کې اوس صوبای حکومت هم برخه اخیستي.
او بار بار مونږ ته احتجاج کوو په اسمبلی کې مقرر دادونه پاس کړ سره دا غیر باوجود هم دی عمر لور شړین کې ورستر وزه اضافه 18 نه تر 19 غنټو پورې تر 20 غنټو پورې.
د مشال سره باورې تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه بیا 13 په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده، خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور اوس کم شوی او د جلوهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
سین کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلي دي، او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سین د صحت محکمه زیاتوي چې 9,000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي، او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده، او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړی شوي، نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړی شوی دی چې پکې لاوارث هم شامل دي، او په دې کې مونږ 268 لاوارث مړي خخ کړی دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خخ کړ او 13 په نن خخو. دا وخت په سرخانه کې زمون سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایتو د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارل کراچۍ ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته د متاثره شوو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمہوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه،
صورت میں اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں، په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپل ذمہواری نه مخ ناړو او دې لړکې که زمونږ د مرکز سکوتاهي وي نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد به یې کاروایی کولی شي او د دې پلټنې به کیږي او د پلټنو وروستو چې څوک هم د دې ذمہوار وختو د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي.
سیرا افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له امله ګرمي زیاته شوې خو بل طرف ته د دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوې دی. د کوم چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولی بیا بجلی نه پیدا کوي. نو د دې لپاره نوموړي د نه پرادوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورټ ورکړي. د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سند کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې تاسو واورید په سیند صوبه کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د ګرمۍ له وجې د یو مړ شوي کس له خورې سره د تیرې جمعې په ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دا کس د خیبر پښتونخوا د بټګرام سره تعلق لري خو دا وخت کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه بیانوي او وروسته د کراچۍ د موسم حال ہمرا کوي.
دے لگا بار درزے دا کنا چکر تے راغلے نو رارتا شد کے دن مخت تا کنا نو اگین بعد چت منگا ڈاکٹر راوی استو ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن نے اور ڈرپن ورتا او لگولو وی دد اس دادا کا تو مسئلہ نہ تو دے رارتا وی دو کہ زما خان کرا تو زے لگے دل دے ظاہری دا کان تے چوٹ نہ کرے دا دا دے گرمائی دی وجہ نہ بولے کہ گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا دہی وجہ پہ چکر راغل دے نور خر رو رمو تو خاص درد دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا اور دے تقریبا سور عمر بو اندازہ
تقریبا دا 60 اور بو 60 درما روزے منتے دا سی اتوار اتوار روزہ تے دا کانتے
خا ددی نہ مخ دے سے بیمار خونو مطلب سلاغ خونو
نہ نہ اس بیمار نو ہو گپ شپ پہ لگا خمد دار من کرا درد دادا کے تو بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کله چې ډیر اپری وو تونو د بی هوش شوه وو کنه د په هوش کې او هغه وو
نه بی هوش شوه بی هوش شوه کنه بس ډاکټر چې متراوي است د اغه نه بس تر یو ځل دا شانت تر کې کولاو کړ دی او اغه نه بعد د اس خبره مبر نه ذکر دی پھر ان کا کور کی وفات شوه نه چې څنګه مونږ کا د اندازه او لګی دا کنه تیار د اخر نه دا هغه ده بیا ورته منډه منډه مونږ ډاکټر راو است او مشران زموږ غوړي چې یاره دا اوس بازارګه ده دا خلنې وخت بس دتا کلیما سره دا کوي
ها ها نو دا راته وایي چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی. تاسو دغه ته اوسېږي پلان دی کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس دا ترشي وي درې څلور ورځې نن لکه بهتر دا دغه هوا چلیږي کنه مخه هو دا غنو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بلکته رالې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوں تک موسم نور دا تپش نہ دے معمولی شانت کم دے نور رزو پہ مقابلہ کی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے وس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند هم سړکونو ته راوتی دی. د دغې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې. د صوبې حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. د پېښور نه د ځلان یوسفزي دا رپورټ اورو.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته هم مسئلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی حقوق دي او زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مد کې هغه مونږ ته میلاو نه شوه، مونږ هر حده پورې به ځو اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزی حکومت د روژه ماتي او پېشمني په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وې.
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سر رشتا باقاعدہ ما سر پروف رشتا اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگتا منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینڈ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشو چھ دا کمیو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمگا کمیو کے پی کمیو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدلی شوې وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکو نغد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک هم سر ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونه کسان د پیسو ترلاسه کولو نه بے برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کلدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کلدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یوه کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درې نسې درته وښایې، تین یا چھ چھ بیا نورې درته چې نه درته وښایې. دا وعده تا د سره سیم چې پکې مې نه ایسی بند کولاو شوی وي هغې ریکارډ وي ورسره پیسې دای لاژي بیا دای څرنګه دنه خاتو شولې وا ست مشاره اوند خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خلته داس خلک وي چې د غیر پینا علاوه هیڅ ګاټلی هغې نه دا ریپې خاتو شي بیا دا سی په تین چھ چھ شه ګرځي.
اعظم خان وایي هر میاشت ورته کمې نقدې مرستې ټاکل شوې د څلورو میاشتو کې سونه پاتې شوي او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړی چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیرې میاشتې کې سینه پرې تلل دغ لمبر ته وس نرو درې مې ورته یي غچې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا هغه نه شي وښولی. د موخو سره نه بل زونګ لمبر خلوص کړی هنه دی دغه زوی زونګ لمبر مې چې په دغه باندې متاثر نه پیسې رو درې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مشته یي چې ډي ام اس سره وکستې نو مې په شش او پنج شش اولی نه پیږي دا پیسې د زون طرف ته وایي داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی زه په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوک چے کڈوالو تا دا زونگ سیم پا ذریعہ موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ 15 کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پا دے اڑا دا قبائلی سی ملا پارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چارواکو سرا تماس ونی وو نو دوی پا دے اڑا خبر و نکڑے. دغه شان مو چې کله د زونګ نتورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه جواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکسته منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم اے او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې په 1415 کې په 315 پیته لانجمن پولینګ سټیشنو باندې دوباره الیکشن په 15 جولای اعلان کړی، خو بلخوا د دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي سیاسي ګوندونه امیدواران بیا وایي چې روجه هم د ګرمۍ او لوډ شډینګ هم د نو باید دغه انتخابات د روجې نه ورستو وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دا خیبر پختونخوا په 315 هغه لانجمن پولینګ سټیشنونو چرته چې په 1.5 مئی وټونو کې په غټه پیمانه بدنظمي او درغلی شوې وه، یا په کې د وټونو اچولو عمل ودرول شوی و، په 15 جولای بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چې په کې د پېښور، نوخار، چارسدې، بنو او سوابه په شمول د صوبې 14 نور ضلع هم شامل دي. دې لکه په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایند سهیل خان مشال لیډو ته وویل
کمیشن کدی باندې په 5 جولای باندې ریپول کیږي. په هغه پولینګ سټیشن باندې چې څنګه کې څه سمکنی راغلی وي، یا پولینګ بل شو، پولینګ روکا شو، یا چرته آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمینډ کړو، هغه به ان شاء الله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کیږي.
په دغه ورځ باندې د امنیت او نور انتظاماتو په خپل باندې سهیل خان جاتوي
الیکشن کمیشن په دې باندې کې پورا احتیاطي تدابیر دي، څومره سکیورټي ضرورت ته او څومره چې پاګه پرزنټیشن کو د نور انتظامی زموږ ضرورت دي، د پولیس صاحب پر سر د اپاینټمنټ تای نه تاسو خبره ده نو په دې لړ کې ټول لیکن کمیشن فعال کردار راځي او دا
ولی پدغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې یو خو روجه ده، بل خو ډېره ګرمي ده او لوډ شډینګ هم دی، نو باید الیکشن کمیشن دی پدغه ورکړل شوی تاریخ باندې بیا نظر وکړي او دا د روجې نه پس کړي. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي د ګوند ترجمان اسرار الله اډوکیټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
دی حوالے سره د تاریخ باندې د نظر ثانی شي او د غرنګ یو غوندرو شي او ټول په سلی په دوی شي.
بلخو د قائموتن پټه ویان طارق خان هم مشال لیډو ته ول چې باید الیکشن کمیشن په دغه خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
نو موږ خدا ته تجویز وکړو چې باید چې دا الیکشن دې په دوره کې شي. دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روژه ده او ګرمي ده او هغه دی، نو زه فکر کوم چې دا خبره مناسبه فیصله نه ده. باید چې حکومت دا وځنډي او د اختر نه پسې هم کړي، ځکه چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیف شي.
د پام وړ ده چې په 1.5 مئی ټول خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شي وو چې په کې خوشه د 1,000 څوکو لپاره د ټولې صوبې نه د 78,000 نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو په دغه کې د بدنظمۍ او ټګې په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې مخالف ډلو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د ټګې او درغلې په ضد احتجاجونو لړۍ شروع کړې ده او د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې بخنه اعلان کړی او د پیسو مراعات هم ورته ځانګړي کړي دي، په صوبه کې د وسلوال یا غیتو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یادې سیمې د کلونو راهیسې روان وسلوال یا غیتو د لمنځه وړلو کې څه کردار ادا کولی شي. که څنګه ملیحه میرزادانه تفصیلي رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند تر اوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قمندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوې دي. لدی اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نیشنل پارټي سره تعلق لرونکو سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
دا پر وخت دی هر افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان ختم دی د بل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دا دی کې خپل مزاج بدلوه دغه ځینی طور په تیار سره انسینټیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خو دا وایي یو ورځ مازی اعتماد د څنګه بلای ګوال کی کریډیبلټی به بحال سي بیا خو آسان دي تر اوس خدای دې ته به دا وایي پنځه لک خلکو ته ورکو مسله خدای دې هغه اعتبار د څه ستا باندې نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغې نه ویني چې له دې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیدوب ساسر روشي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ډېر دغه نو بیا یو فرق کېدای شي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به مرسته هغه صدا کېدای شي چې کم سړی کمزور شي یا د پیسو په دغه کې راشي هغه راشي لیکن ایٹ ونس دا نسی کې دای چې ګرد دا راسي چې ډاکټر علا نظر کا راسي دغه سه هربیار مریض راسي دغه سه جاوید منګل راسي او دغه سه مہران مریض راسي دا څلو پنځه کسان کا راسي نو دا کې دای شي بیا دا څه دغه کې دای
بل خو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپنه ایکسپریس ټریبیون د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د خلې وای چې د بخنه پلان د هغه بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځای کې جګړه کوي هغه څوک چې په نورو هوادونو کې پټي لاغو سره به قانوني کاروایی کوي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان حکومت برطانیې ته یو خط لیږلی چې د متحده قومي موومنټ په اړه د بی بی سي خبري ادارې د رپورټ معلومات له پاکستان سره شریک کړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د بی بی سي په دغه رپورټ کې دا ښودل شوی چې متحده قومي موومنټ د هند استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې پورز ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي موومنټ په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته ولیږو. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي موومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي موومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي موومنټ په حق لا د بی بی سی رپورټ ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار امل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسي مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافي پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
استابلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالې کپا نور سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کډم کې هم باندې دین او تدې شاته یو سوچته او سوچ دا دي چې مخالفین دې ته مجبور کی چې دا غي خبرو مني په داسې حالاتو کې دا شفاف او د صحیح او د غیر دیانتدارانه تحقیقاتو ضرورت وی. ولې تاسو پته لرئ چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د اسټابلیشمنت د اصل د لاندې دي؟ نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غوډه ملک کې کا اسټابلیشمنت نو وړي نو صحیح تحقیقات وشي.
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منزور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنټ د لګیدلې تورونو بندنه شوي او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګیدلي چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د شاهین بریری ناورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغ دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 14 ضلعو په 355 پولینګ سټیشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجی مظاهرې شوې دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي څوک چې وسلک دي او د پرمنه وګړو غونډه کې ژوند تیرول غواړي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت مخې ته وسلې ایښې دي، خو بلوچ وسلوالې ډلې وایي دغه د دوی ملګري نه دي. د تیونس حکومت په هیواد کې د اغاتیا جوماتونو د تړلو پریکړه کړې، کوم چې د حکومت له واکه بهر دي او په امامانو تور دی چې سخت دریځې ته لارې هواروي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي کې چې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتی ونه کړي، نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه ویله وزنامې ترسیدي شي. د شام د هسکی خار په خوښه کې 13 شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوې دي. او د یونان وزیر اعظم ملک سسپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معاملې د ریفرندم اعلان کړی دی.
لند خبرونه مو د شاهین بنیری نوریده او سم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د متحده قومي مؤمن په حواله د بي بي سي له خوا د خبر شوې ریپورت پاکستان حکومت نوټس اغسته دي او په دې لړکی د پلټنو حکم ورکړي. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکی د ثبوتونو د ویتا ورکړي چې دا شند پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسي. د ادارې په وینا په بي بي سي ریپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې د لړکی پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معاملې منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیره د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافي سر د مالیه وزیر په ځای فخر کولای شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادریا مخکلي کې چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په ودا او باقی د نچکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجی تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولای شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد لپاره اغسته شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادریا اخري کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتي ادارو اطمینان په خپل ځای، خو په کار دي چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایش د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وي نو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار دي چې بیا په دې اړتیا کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوختي ځاني زیان ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم شوی دی، خو د ګرمۍ وهلو شمیره په زیاتېدو ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. د بوریوال کاکړنا د دغه دواړو مقالو مهمې برخې اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم شوی دی، خو ګرمۍ وهلې په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سند صوبا کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورسپانې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روزه نیولې وه. وال سټریټ جورنال لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه سوې ده چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې سوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوج و او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې اجمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د اټمي پروګرام جاج واخلي او د اټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګي د امریکا کورنی امنیت وزیر غکړي چې د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د امنیت په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترهګرو بریدونو وروسته ورکړل شوی دی. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیرو وسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به احساس نکړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوه سوو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د سولساتو ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 15 سولسات سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حمله په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror. متحده ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لاسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 16 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی واوسي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان امنیتی ځواکونو په نورستان ولایت کې له وسوالو طالبانو نه ولسوالی بیرته نیولې ده. د وانت بیګل ولسوالۍ د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره وسلوالو قبضه کړې وه. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نورستان رحمت الله انوري ناورو.
موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانت بیګل ولسوالۍ نه دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پوری شلو زیات پولیس وجل اصلس پولیس وجل شلی او د شلو زیات زخمیان شوی. دا د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړل او همدارنګه دی وی چې شل کسه مخالفین لمنځه تللي دي چې وو جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي. څو اصلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وو چې لس دشکې وې، اته رینجرې وې، اته هانوایي موټرې وې فوجي، دا ټول یې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویلي چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي، خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د وا دلته لاره بنده وه. د امنیت قومندان لخوا نه د وانت ویدل د امنیت قومندان لخوا لاره بنده وه او همدارنګه ارنسته بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاتې دي او دغه لار خلاص کړي. هغه وی چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دا وی چې په دې کې موږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپ او وسلوال طالبان ملګري وو او نو ټول ولسی خلکو او د لارې باندې دول عمل وی زمون کورنو کې وړ نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته نشته لار بند و. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده.
نامدار دی دا پاړه چې واقعا د امنیت قومندان دی خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکي وی د لارې بندیدل منی د نورستان د وانت بیګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت دا منی چې لاره بنده وه خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه منی چې ګنی دلته پاتون شوی دی او خلکو زموږ په خلاف باندې را پاتېدلې دي او د طالبان سره لاس یو کړی جنګېدلې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د جون شپږشتمه نیټه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ پرون په داسې مهال ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بې ساري ډول لوړه وه. ویل کېږي د افغانستان نامنیو ته په کتو ښایي سږ کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارۍ با ظاهر ناورو.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایم او نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوی. په 2014 کال کې 209,000 هکتار ځمکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر ذبیح الله تاهی وایي چې په 2014 کال کې 6400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داس حال کې چې د شغلي دائم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5500 ټنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تیر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد و چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تیر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد و. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخه اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. شغلی ازهر پر نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالی منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري. خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره شاید د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه شي. دغه ادارې زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولای سي د کوکنارو ډیر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې ځباندې 3500 هکتار ځمکه چې کوکنار پکې کرل شوی و اړول شوی دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډیره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
د مشال همکارا فریبا ظاهر وا اوس راځي وی بل موضوع ته د خبري جنسي په لوړګي کې یو ځای فلاحي تنظیم لندیکوتل ایجوکیشنل سوسایټي تر انتظام لاندې ستکونکو لپاره یو تعلیمي غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په بلابلو کالجونو او یونیورسيټو کې د قبایلي ستکونکو د سیټونو د کوټې د تعلیمي وظیفو او د شوبو د انتخاب په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې تعلیمي غونډه کې شریک ستکونکو بیا وایي چې د تعلیمي کو په اړه یې ډیر ښه معلومات ترلاسه کړی. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې یو ځایي تنظیم لندیکوتل ایجوکیشنل سوسایټي لخوا یو تعلیمي سیمینار ته بیا شوی و چې په دې کې لسم جماعت پاس زده کوونکو ته د پیښور د ملک په بیلابیلو برخو کې په کالجونو کې د فاټا سټوډنټس سیټس سکالرشپ او د مضمونونو د انتخاب په حق له معلومات ورکړل شول. د لندیکوتل ایجوکیشنل سوسایټي یو عہدیدار عبدالکیوم د دغه سیمینار په حق مشال ریډیو ته وویل
چې موږ د لسم پاس سټډنټان راوته او سیمینار مرنج کړای د مقصد دا چې د تاسو مخکې په مختلفو کالجو کې اډمیشن څنګه کړای مختلف سکالرشپ به څنګه وصولوي فارټی سټونه کوم کوم کالج کې سکالرشپ کوم کوم ځینې د ټول به ورته موږ وخایو او دا موږ دلته پویو بیا چې مخکې لاړ شو دوی څه تکلیف ورته نیوي د سره به لندکوتل یا کومه کبیلی سیمه چې دوه شریخواندګي به ورته زیات شي او چې کوم د روان نسل د دوه طبيعو او قسم یو پیدا شي مخکې تک تعلیم مسله ولې مکبر ته پیدا شي
د لندکوتل ایجوکیشنل سوسایټي یو غړی امتیاز د نوز د کونکو لپاره د خپل نور حل زل پاړه وویل
دا په یونیورسيټي کې خلک مونږه ګایډ کوو په کالجو کې ګایډ کوو هر ځای کې مونږه ریپرزینټیټیو کې نولای او د کال چې کوم 2015 سمر کې د دې کې 17 اکټیویټیز دي مونږه چې د دې کې یتیمان له کتابونه یتیمانو له فیس ته سکولو په منځ کې کمپټیشنز دي او دا داسې ورکشاپونه ارنج کنو بیا ورته پته لري د 10 سکالرشپونه د سیټونه د یونیورسيټي شته او زمونږ په عرب کې ځای نشته نو دوی ټول لاړه او سپخه ځای کې دوی خپل سیټونه د انجینرینګ میډیکل سبقونه یې سټډنټان دي
په دې سیمینار کې شریک د لوړګي ډیګری کالج د یو لسم جمعاتې د کوونکی حزب الله وویل چې په اول ځل ورته دا معلومات وشول چې چا په فاټا کې د نن سبق ویلې وی هغه تب ډیر په کم میرټ هم د ملک په یو شمیر تعلیمي ادارو کې د داخلي موخه ملاويږي
هغه موږ ته دا پته ولګي د فاټا کې کوم د نن سټډنټان لري هغه سټډنټان چې هغه فاټا کې د نن کالجو کې سبق کې دوی ډیر لو میرټ باندې آی سی ټی او ایچ سی انټی ټیسټ کې وتاي شي نو موږ ته دا ډیر غټه فائدہ وشو
د لندکوتل ایجوکیشنل سوسایټي او د دارانو زیاته کړه چدوی با دغه تعلیمی حل زلې نورو کبیلی ایجنسیو ته هم غزوی او هڅه کوي چې زیات نه زیات کبیلی ځوانانو پام د تعلیم حاصلولو په طرف راوګرځوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پالو مشرانو د غداري تورونه لګول شوې دي چې د خپل ولسونو د حقونو لپاره اواز پورته کړي دي لدې لارې د پاکستان ریاست سره تر لاسه کول غواړي په دې اړه زموږ د همکار شاهین بنيري د سیاسي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړیدونکو ورستو د خان عبدالغفار خان عبدالصمد خان اسکزی جی ایم سید شیخ مجیب الرحمن ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوې دي د پاکستان ریاست لدی لارې څه حاصل ول غواړي په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د دې لارې دیوی صوبے پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیله تروړلې دي نو موړه زیاتوي
د پښتون په تیریک د بلوچ په تیریک غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا د نور د بلوچ مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي د ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایل باندې دا هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بیغداران دی او دغه نم نه پښتون غداران دی چا خلاف پتوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرې خودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو فکندوس دی وې چې بس دا ملک چې دی او د دې هویت شناخت دا دی سوار سم اگست نه را دی خو شروع شو څوک چې د سر اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او نو د هویت مسله یو ډیره دلته کې شناخت مسله ډیره پیچیده ده بیا سیاست کې بس دي چې اختلاف را غمل ډیر کم دی او اکثر دا دی چې کم چې کوم محاکمه توکي دي د هغه نه زیات په باسه په مسله کې او دغه ټولې خبرې په دې باعث ګرځېدلې دي چې اکثر د دې اقداري تهمتونه او تورونه ډیر زیات لګي
مونږ د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه، بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره یې داسې نظامونه هم جوړ کړل چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه یې سوه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصلې څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره داسې وشو چې یو غاړې ته خو دې د دنیا نه په شا لاړل لکه یوازې والی غاړې ته لاړل، بلې تاریخ داسې جوړ کو چې هغه نه داسې بیانی مخې ته راغی چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه. او درې میتا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معامله اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. که چېرې دا پالیسي هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدی بودی کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی، که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدې شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه چې څنګه چلېږي هغه خپل یو قوانین خپله لاره ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کېږي، په زور خو څه وخت لپاره ګزارې کېدی شي مګر بیا چې خبره اوږده شي نو هغه کې بیا په زور قانون نه چلېږي. نو باید پاکستان کې اصلاحات وشي، باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې ته راشي، آئین کې چې خبرې لیکلې دي هغې سره سم وچلېږي، قانون نه باید هیڅوک لوړ اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بېلابېلو نومونو یاد کړل شوي دي، د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي، خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې او ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره یو لسو تر رسیدلې ده. د سن صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 1400 ضلعو په 355 پولینګ سټیشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د بلوچستان حکومت دغه وسلوالو ته د عام موافع اعلان کړی، څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړي غوندې ژوند وکړي. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. د تیونس وزیر اعظم تور لګولی دی چې دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ته رابلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتی ونه کړي نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه یوې لوزنامې ترسیدي شي. نوموړي دا خبرې نن د ایران د جوهري پروګرام په اړه د خبرو د اخري دور لپاره ویانا ته د رسیدو نه وروسته کړې دي. د شام د هسکی خار په خواوشا کې تیر شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوي دي. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمینا خواوشا 140000 کسان بې کوره شوي دي. او د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معاملې د ریفرندم اعلان کړ دی. سپراس پرون په ټلویزیون وینا کې ویلي اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداري ورکړې داسې اقتصادي اصلاحات بو کی چې د زغملو وړ نه دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، شاهین بنيري او سمونګ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له خوا د خدای پامان او وختونو په خیر.